پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته به دغه ساعت خبرې کړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. زموږ دوه اونیزې خبرونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل به هم اورې. خوړمبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه اورو.
جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسله والو ډاډ ورکړی چې هغوی به پر امن اوسي. ترکیه وایي د روان کال له پیله 1500 افغانان د دوی خاورې ته داخل شوي دي او د روس پوز ویلي چې 1500 به شام ته نوې فضايي دفاعي نظام ورکړي. پورا خبرونه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی چې هغوی به پرم نه وسی. مولانا د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میر علي کې د خپل ګوند د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړي. خو نوموړي دا په ډاګه نکړه چې د کومې وسلوالې ډلې یادوي. مولانا فضل الرحمن ویل سچې پر وزیرستان تیر شول هغه د غلطو پالیسیو نتیجه و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټه جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې ویل چې دا خبره د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. منظور پښتین د چهارشنبې په ورځ د خیبر جنسۍ د جمرود په شاکس کې د پښتون قامي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبره د قامي اسمبلۍ غړي حاجی ګل افریدی ویل داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوار کړي.
د حکومت طرف نه زمونږ سره دا وعده شوې ده کې نهاني را کړې شوې ده چې کم ډیماند داین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ ان شاء الله تعالی په غیبانې به عمل درآمد کوو. او د منظور پښتون د پی ټی ایم یو مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي. نو بیا خو پکار ده چې دا مسالم حل شي.
منظور پښتین په عین حال کې په سند صوبه کې د خپل ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په ټولو ښارونو کې د پرم نه احتجاج غږ هم کړی. د پېښور های کورټ حکومت ته امر کړی چې ریاستي ادارې به نه احسان الله احسان ته معافي ورکوي او نه به پرېږدي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګګۍ د چهارشنبې په ورځ احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل شوې مقدمې په حتمي پرېکړه کې کړی دی. د یادې مقدمې وړاندې کوونکي او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي یو ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال لډیو ته وویل
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي. او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دی د عدالت اړوند کې او د سزا حقدارې چې دره دې سزا ورکړي.
فضل خان وویل په دې پریکړه کې دا غوښتنه هم شوې ده چې احسان الله احسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. احسان الله احسان د طالبانو د هغه مهال د ویان په حیث په پاکستان کې د شو یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمهواري قبوله کړې وه چې پکې د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید هم شامل و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. محمد حنیف حتمر دا خبره پرون د روسیې په سوچي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوا سره په کتنه کې وکړه. ښاغلي جنجوا ژمنه وکړه چې هیواد به د هغو پریکړو تطبیق لپاره ګامونه واخلي چې دواړو هیوادونو پرې په دې وروستیو کې موافقه کړې ده. له کابل څخه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په وروستۍ کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان په عملی همکارۍ له تروریزم سره په ګډه مبارزه او پر ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو مسلو موافقه شوې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي د روان کال له پیله شاوخوا 1500 افغانان ترکیې ته ورغلي دي. انادولو دولتي خبري اژانس د سلیمان سویلو له خولې وړاندې لیکلي چې تیر کال پنځه سلویخت زره افغانان د هیواد ته ورغلي وو. ترکیې د اپریل میاشتې له پیله راهیسې 2000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولې دي. د سې شنبې په ورځ د بخارې نړیوال سازمان د ترکیې لخوا د افغانانو په زوره ایستل وغندل. د دې ادارې په وینا په ترکیې کې اوس مهال 1,50,000 افغانان اوسېږي. د روسي ویلي د روسي پوز ویلي چې ډیر زر به شام ته نوې فضائي دفاعي نظام ورکړي. دا خبره د روسي د پوز یو لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګي روتسکوی د چهارشنبه په ورځ وکړه. هغه ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې د امریکا، برېټانیا او فرانس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بریدونه شوي وو. د جنرال سرګي روتسکوی دا څرګندونې له هغې وروسته دي چې د روس مطبوعاتو خبرونه خپاره کړل چې یاد هیواد په دې اړه غور کوي چې خپل اس درې سوانومی د توغندی هغه نظام پر شام خرڅ کړي چې لمځکه په هوا کې هدف وشته شي. د لویدیز هیوادونو ویلي چې په شام کې ځکه هوایي بریدونه کړي چې دوی په وینا د شام حکومت د اپریل پر 1 په دوه ښار کې د کیمیاوي وسلو برید شوی چې تر څلوېښت زیات کسان یې وژلي. شام او روس دا خبره رد کړې وه چې ګواکې دا شامی حکومت دا کار کړو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغه تمنه لري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د هغو ژمنو پر اساس چې د انتخاباتو پر مهال یې له ولس سره کړې وي د ایران له جوهري تړون سره تړلې پاتې شي. نوموړي امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون وویل چې ترامپ به د کورنۍ وجوهات او د کمپاینې ژمنو له کبله په خپله له دې تړونه ووځي. مکرون امریکا ته د خپل سفر پر مهال له ترامپ سره په ساعتونو ساعتونو خبرې وکړې او تر میاشتو میاشتو یې تر دې وړاندې هڅه وکړه چې امریکا د هغه جوهري تړون سره تړلې پاتې شي چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې ده. د دغه تړون پر اساس ایران خپل جوهري هستې محدودولې او په ځواب کې پر دوی لګول شوي بندیزونه نرمېدل. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس د بوریوال کاکړ نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاوره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.6 او په 104.6، یو یورو په 103.2 او 103.5، یو سعودي ریال په 1.3 او په 1.4، د عرب اماراتو یو درهم په 2.0 او په 2.2، یو افغانۍ په 1.6 اخیستل کیږي او په 1.6 پلورل کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، خو په ځینو ځایونو کې تیز هواګانې به چلیږي. په پېښور کې به زیات درجه حرارت 14 او کم 19 وي، په بنو کې به زیات یو کم 24 او کم 22 وي، او په کوټه کې به زیات درجه حرارت 13 او کم 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو ورید او پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوارو ډلو ورسره په امن د وسیدو لوس کړي، حکومت د هم خپل جمنې پوره کړي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي ریاست سره د مذاکراتو لپاره یو نماینده جرګه جوړي، خو د آئینی حقونو لپاره به مبارزه لا دوام ورکړي.
موږ یو نماینده کمیټه ټاکو چې په هغه کې د کوټه نواخله تر چتراله پورې فاټا، جنوبی پښتونخوا، کې پی کې، دغه د هرې ضلع نماینده کسان ناست وي.
پېښور های کورټ امر کړی دی چې د ریاستی ادارو په ولکه کې ناست د طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان دې نه خوشی کوي او نه دې ورته معافي ورکول کیږي. دغه سره سره زمونږ د بو ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په نور لسکلونو کې په لومړي ځل پرون شمالي وزیرستان ته لاړ او دغلته د دینی عالمانو یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي وویل چې وسلوارو ډلو ورته ډاډ ورکړی چې دوی به په امن اوسیږي، خو باید حکومت هم خپل پالیسیانو کې بدلون راولي او خپل ژمنې پوره کړي. تفصیل د سیمینار زموږ د همکار پراپور کې.
جمعیت علماء اسلام فیرډل مشر مولانا فضل رحمان تیره ورځ شمالی وزیرستان کې فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال وویل چې که دولت پر دې آمده وي چې د غلطان نور عملیات ختموي څنګه یې چې موږ سره وعده کړی نو موږ ګڼو چې راتلونکي کې د غلط امن دی. نوموړی وویل دوی سره مسله ډلو هم وعده کړی چې دوی به پورم نه وي، نو که دغه وعده سر ته ورسي نو دغه خاوره به د امن خاوره وګرځي. مولانا فضل رحمان سره شمالی وزیرستان دوره پر مهال د ګوند بل وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او نور سلګونا علما هم راغلی ول. نو موړی وویل نو نس کاله پسې د وزیرستان دوره وکړه چې په 1999 کې راتلو نو مخه یې ونیول شوه او خلک د سیاسي پوهې په ځای د ټوپک اخیستو لپاره مایل کړل شول، خو که هر څومره تیاره خوره شوه نن به د امن رڼا راځي. نوموړی وویل چې وزیرستانیانو شپاړس کاله د بارودو په ډېر تیر کړي، د غلطا وینه وبایده او د قتل و غارت لپاره ماحول جوړ کړل شو چې ټول د غلطو پالیسو په وجه دغه په موږ تیر شول. مولانا فضل رحمان وویل چې فوز ته وایي چې د عملیاتو په نامه مسلح کروایانې بند کړي، په خپلو ځوانانو رحم وکړي او دغه خاوره د امن په لمن کې راغونډه کړي. فضلا کانفرنس ته د جمعیت علما اسلام فیرډلې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی هم وینا وکړه او وی ویل چې د غلطو پالیسو په وجه د غلطه حالات کړکېچن شول. نوموړی په خپله وینا کې په عوامي نېشنل ګوند باندې نیوکې هم وکړې او وی ویل چې عوامي نېشنل ګوند ته حق نشته چې د فاټا راتلونکي فیصله وکړي. فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال جمعیت علما اسلام فیرډلې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د میرعلي او میرامشاه بازارونه او مارکیټونه بیا آباد غواړو او په خلکو یې غږ وکړ چې راشئ خپل وطن آباد کړی او دا امن ډاډ درکوو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریډیو وګړو، اوریدونکو، د پښتون تحفظ موومنټ مشران وایي د مذاکراتو لپاره به خپل یو نمائنده کمیټه جوړي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون د فیسبوک د لارې ولسته په وینا کې کړې ده. نوموړي په عین حال کې پر خپلو ملاتړو غږ کړی دی چې په سند کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پنجشنبې په ورځ په ټولو ښارونو کې پرامن احتجاج وکړي. بوریوال کاکړ په دغه اړه نور حال راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وای د مذاکراتو لپاره به له کوټي تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. منظور پښتون بیګا د فیسبوک للارې ولسته په وینا کې ویل چې دا خبره یې د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو کولو او یا نه کولو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړي شاجګل اپریدی ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. منظور پښتون دې جرګې ته د ورکړي ځواب په اړه وویل
موږ ته چې موږ یو نماینده کمیټه ټاکو چې په هغه کښې د کوټې نه واخله تر چتراله پورې فاټا جنوبي پښتونخوا کې پی کې د دغه د هرې ضلې نماینده کسان ناست وي اوسي هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي به چا سره کوو زمونږ خبره به د چا سره وي دا ټولې خبرې به بیا هغه ډیسکس کوي. نو هغه دپاره موږ ورته چې موږ به چې کله هم دا شی تشکیل کړو بیا به تاسو ته مونږ کال وکړو.
منظور پښتون په عین حال کې په سند کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په هغو ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی چې یاد غورځنګ پکې ملاتړي لري. نوموړي د خپلو نیول سوو ملاتړو نمونه یاد کړل او وی ویل چې ریاستي ادارو دا نیولي او تشدد پرې کوي.
دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، گلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ دغه یاول بنبل دغه نه پس بیا چې کوم کسانو د دوی د رهاکولو کوشش کوو، یاسر ارشاد، فارس راج، شیرازی، جلال خان دغه بیا ونیبل.
د کومې ریاستي ادارې لخوا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې کسانو د نیولو یا نه نیولو په اړه څه رسمي خبر مخته نه دی راغلی. منظور پښتون دا هم وویل چې که څه هم د ده په وینا ریاستي ادارې ورته خنډونه جوړوي، خو بیا به هم د سوات په کابل کې د اپریل پر 9 اعلان سوې جلسه پر خپل وخت او نیټه ترسره کوي.
همدغه موضوع کې پاتې کېږي. اردوونکو، پرون د خیبر جنسۍ په شاکس کې د قومي اسمبلۍ د غړي حاجي شاجي ګل افریدي په کور کې جرګه وشوه چې پکې له پښتون تحفظ مومن له مشرانو سره خبرې وشوې. تر جرګې وروسته حاجي شاجي ګل مشال ریډیو سره په مرکه کې څه داسې وویل
چې پښتون تحفظ مومنټس د جرګې حمایت وکړو او وی ویل چې بالکل د یوې مسالې حلم جنگ نه دی. انشاءالله تعالی چې موږ د جرګې لپاره دا عمل جوړ کړو چې هر جنسي نه دوه ممبران د څومره پارلیمنټیرین دي د فاټانا یا کم پارلیمنټیرین هم په دغه جرګه کې راځي هغه به د جرګه حصه وي. او دریام د پی ټی ایم د طرف نه نمونه راته اوس راکړه کیږي هغه به هم د دغه جرګې حصه وي. او د حکومت طرف نه زموږ سره دا وعده شوې ده کې نهاني راکړه شوې ده چې کم ډیمانډ د آئین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ انشاءالله تعالی په هغې باندې به عمل درآمد کوو. او د منظور پښتون د پی ټی ایم یوه مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده. نو ځکه موږ غواړو چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي. نو بیا خو پکار ده چې دا مسالم حل شي او کوم نقصان شوی د هغه مزاله وشي. کمیټي موږ به خپل عمل جوړوو چې آیا موږ څوک څوک ځان ته راغواړو چې څوک کمیټي وغواړي ایز میزبان زه انشاءالله زما ذمہواری جوړیږي چې هغه به ورته زه کینوم که هغه گورنر غواړي که هغه پرائم منسٹر غواړي که هغه د مونږ چې کوم عسکري قوتونو د ایم ای ایس ای والا یا د فوج نه بل کم کس غواړي انشاءالله تعالی هغه به سره خبرو ته کینوم.
د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجي ګل افریدی چې د مشال ریډیو سره خبرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په خبر. های کورټ حکم ورکړی دی چې د ریاستی ادارو په ولکه کې ناست طالبانو په خوانې ویان احسان الله احسان دې نه خوشی کیږي او نه دې ورته معافي ورکول کیږي. یاد عدالت دا حکم د چهارشنبې په ورځ ورکړی دی. د قانوني چارو کارپو وایي یوازې هغه خلک کېدی شي چې وار له مخه ورته د معافي اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غوښتنه کړې چې احسان الله احسان د عدالت ته وسپارل شي. بوروال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
د پېښور هایکورټ دوه کسیزه جرګهګۍ امر کړی دی چې ریاستي ادارې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان نه خوشی کوي او نه یې هم بخي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګهګۍ پرون احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل شوې مقدمې په حتمی پریکړه کې کړي. د دې مقدمې وړاندې کوونکی او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی یو ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ مشال راډیو ته وویل چې عدالت غوښتنه وکړه چې احسان الله احسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي. او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دې د عدالت اړوند کړي او که د سزا حقداري چې دره دې سزا ورکړي.
اډوکیټ فضل خان ویل تر یو کال زیات وخت وشو خو حکومتي وکیل بیا هم له عدالت څخه خواست وکړ چې دوی ته دې وخت ورکړي چې له احسان الله احسان څخه خپلې پلټنې مکمل کړي.
عدالت نه غوښتنه وکړه چې موږ باندې کار ډېر زیات دی او موږ سره ډېر زیات کیسونه دي، ډېر زیات مجرمان دي او عدالتونه موږ سره کم دي. او د دې سړي په خاص توګه باندې چېره د باندې یو شمېر جرمونه دي او هغه کې پلټنې روانې دي، هغه کې تحقیق روان دي، تفشیش روان دي. نو ډېر زر به مونږ د ده هم عدالت ته وړاندې کړو، بیا دې عدالت دا فیصله وکړي چې دله سزا ورکوي که خوشي کوي.
پوښتنه دا ده چې د نیولي مجرم او هغه په خپله ځان سپارونکي مجرم په سزا او مقدمه کې څه فرق وي او کنه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور په دې اړه وایي چې دا په دې پورې تړلې ده چې حکومت له وړاندې ورته معافي اعلان کړې ده او که څنګه.
حکومت ځان ورکی کدی سره دا معاہدہ بھی چتا سلینڈر کا ځان ورکا او تا به معاف کو بیا خو معاف کیږي ناغه کا ځان ورکی ناغه دغه ځان قانون ته واځه کو بیا خو قانون به فیصله کوي کنه. اکثر دا کم خلق غرونو نه کوزیږي، دا کم خلقو وسه اوچتا کړی دا کی ته ورځي نزاغي یو مخکې د پردې نه شاته خبره شوی وي.
د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د شویو یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمہواری منلې وه چې په کې د 2014 زیږدیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو. د پاکستان پوځ د تیر کال د اپریل پر 14 اعلان کړو چې احسان الله احسان دوی ته ځان سپارلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتنو کې دا هم شامله کړې ده چې حکومت د احسان الله احسان عدالت ته وسپاري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو پلان منظوري ورکړی دی چې لمخه به په صوبه کې د اقلیتونو مذهبي مشرانو ته میاشتنی وظیفه ورکول کیږي. حکومت د جماعتونو امامانو ته د وار لمخه وظیفه ورکولو اعلان کړی دی. د اقلیتي ډلو مشرانو حکومتي ګام ستایلی خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه قانون سازي وشي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
پرون ماځیګر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل سوي چې دا منظوري د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډې ورکړه. په دې کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو په شان د اقلیتونو عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنی وظیفې ورکولو منظوري ورکړل سوه. بیان زیاتوي چې حکومت به د ټولې صوبې 293 اقلیتي مذهبي مشرانو ته چې کومې میاشتنۍ وظیفه ورکوي پر هغې به 4 کروڑ روپۍ خرڅ راځي. په پېښور کې د ټول پاکستان د سکھ کمیونټي چیرمن رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ول پکار ده په دې لړ کې قانون سازي وسی او راتلونکي بجټ یا بودیجه کې ورلا پیسې بیلې کړل سي. د ده په وینا حسینه چې دا تش د پخوا په شان یو اعلان پاتې سي. اقلیتی مشران غوښتنه کوي چې حکومت باید په دې پلان کې د اقلیتونو ښځې هم شامل کړي، د دوی د عبادت ځایونو د بجلی بلونه سرکار ورکړي او له دې سره سره په پاکستان کې د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل سي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د شوال د ځینو سم خلک شکایت کوي چې حکومت دوران شو کورونو سروې لا هم نه راکړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د غستون زر تر زر هواره کړي، خو پولیټیکل چارواکي وایي چې د فارمونو د نشټوالي له وجې دا کار ونه کړی شو. البته په راتلونکو دوه ورځو کې به سروې پیل کړي. تفصیل زموږ همکار راکړي.
د سولی وزیرستان نورو قبایلیانو په څیر د شوال ګډیون او میدانکي قبایلیون هم په دا خپا دي چې د مالی ملاتړ دپاره د دوی د ړنګ کورونو د اندراج په غوښتنې هیڅوک هم غوږ نه ګروي. ملک شیرپاو پښتون ویایي
چې کوم سروس د میر وه دا دارا وشوه رازین وشوه پلګۍ وشوه او چې کوم پوته لاکادو د میر مالناکای چې په دا ښه څلور پنځه کومینه دي هغه د یوې صبر د هغه څه پوته دي.
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دا قبائلون تا باور ور کوي چې دوی د بیغما شي د دوی د ړنګو کورونو د اندراج د پارا بازار کې بندوبست وشي.
سوګوري دا شوال دا کوم سروې دا خاص او ګمانه ماته دا خلک راضي کوي وا مو منځنه کې ولا نو دوی روه دي خفکی ګینا د دوی خفګان بالکل په حق دي په جایز دي خو زموږ سره تحصیلدارانو کمی او بیا فارمونو نه نو په دې وجه موږ دا سروې چاپړي
بریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په ورګزو کې خلک وایي چې د شاوخوا یوې ونې راځي بجلی بند ده. د سیمې خلک ګیلمن دي چې د تیزو بادونو لوجې د بجلی ستنې پریوتې دي. البته د بجلی د محکمې یا چارواکو لخوا د دغې د جوړولو لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. حکومتي چارواکي وایي د بجلی د سمولو لپاره کوششونه روان کړي دي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
د اورګزو ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو ته د برېښنا ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو د ورته بجلی زر تر زره بحاله کړي. دوی په خبره په سیمه کې شاوخوا یوه اونۍ راهیسې بجلی خرابه ده. د فیروز خیلو اخلاق اورګزي مشال ویډیو ته وویل په میټاخان سیمه کې د بجلی ستنې او تارونه را پرېوتي چې له بجې د کوسي اورګزو یو شمېر سیمو بجلی بنده شوې ده.
هغه په میټاخان کې یوه کم وه کدمې کم وې تقریبا غورځېدل ډېرې که نه نو ډېر وخت وشي خلکو ته داسې د اوبو ډېر غټ تکلیف دی. په دې په دې لاین باندې مشتې شیخانې ساحل پیروسخیل اوتمانخیل بزورخیل ستوریخیل انډخیل سپاین بر محمد خیل او منیخیل دا ټول کومونه.
د سیمې یو اوسیدونکي وایي حکومتي چارواکي په دې خبر کړی دي چې بجلی یې نشته او په سختو مشکلاتو کې دي خو هغه یې هم هیڅ غم نه کوي. نوموړی زیاتوي کله هم چې بجلی خراب شي نو ورته چنده غونډه کړي او په خپله یې سمه کړي خو دا اصل د سمولو وس نه لري. د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل د بجلی سر تر سره د سمولو لړکې هڅې روانې دي. نوموړی زیاته کړه په سیمه کې ورسره د عملي کمې دی نو کېدای شي چې بجلی راتلل سور وسې نور هم واخلي. یوه اونۍ وړاندې په کوزه او رګزو کې د تیزو بادونو له وجې د بجلی نظام ته ډېر زیان رسېدلی دی. په سیمه کې خلکو دړکا ورکړې ده چې که بجلی زر تر زره بحال نه شوه نو پر ضد به احتجاجونه پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوردن کو مشال لیڈو تو وگی درنگ شی بیلا پ پختونخوا کی د ماسپخین درنی می وجه کی دن کی د نجیب امیر نبا د دی وخت مهم خبر نو ور
یو تازه خبر وای د پاکستان مسلم لیگ نون گون یو مشر سیاستوال خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ په امر نه اهل اعلان کړ شو. د نوموړي خلاف د متحده عربی اماراتو د اقامه تور پورې او چې 2013 کال د انتخاباتو پر مهال د عین مطابق د خبره ښکاره کړې نه و. د عدالتي فیصلې مطابق اوس نه د اقامه سملې غړې او نه هم د بهرنیو چارو وزیر پاتې شو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی چې هغوی به پورم نه وسی. مولانا د سرګندونې د چهار شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بیګا فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې وویل دا خبره د چهار شنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. د پېښور های کورټ حکومت ته امر کړی چې ریاستي ادارې بنا احسان الله احسان ته معافي کوي او نه به پرېږدي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګهګۍ د چهارشنبې په ورځ احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل شوې مقدمې په حتمي پرېکړه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون د روسیې په سوچي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوا سره په کتنه کې وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي د روان کال له پیله شاوخوا 10,000 افغانان ترکیې ته ورغلي. د ده په وینا په 2018 کال کې 45,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغه تمنه لري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو ژمنو پر اساس چې د انتخاباتو پر مهال یې له ولس سره کړې وي د ایران له جوهري تړون سره تړلې پاتې شي.
مهم خبرونه واورېدو او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. د خپرونه به تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي او د دې نه وروسته به تاسو زموږ دویمه خپرونه اورې روښانه مستقبل چې دغه خپرونه تاسو دپاره منور شاه جوړه کړي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کوم درته د نړۍ د ربره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی دقیق کې د خبر مخې ته راغلی چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یو خلائی کمر چاودیدلی چې د نظام شمسي لومړی دور کې یوې سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره اربونه کاله وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتار یا مریخ سیاری هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجله کې خپور شوې ده. د ساينسدانانو په خبره دغه هيري یوازې په دومره لوی سیاری کې پات کې دي شي. ساينسدانانو د جدید ترين دوربینونو په مرسته دغه خلای کمر سره تړلي هيرو جاجا خسته دي. دغه خلای کاڼي ټوټې د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتی دي. ساينسدانان وایي چې د یوې لوی سیاری غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کیږي. د دې نوې موندنې د نظریې ته تقویت ملایويږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمېر وو او موجوده سیاری د دغه سیارو باقیات له وجې جوړ شوې دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هم چې بيزو باقیات موندل شوې دي. دا بيزو ډي 2 نومي یو زوړ دکان ودانی په چت کې موندل شوې دي. دا ودانی جوړونکي یې ویان دی ویلي دي چې دا بيزو د هغو بيزوګانو له نسل سره ملایوي کې چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځای خلک وایي چې دې شي دا په 1978 کې چا دلته پریخي وي. د ټیکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورستر بلی وده مومي. خو اوس به یو روبوټ د خاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملزمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینی ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دې ته اے آی میر نوم ورکړل شوی دی.
مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتی چارو لپاره وکارول شي او دا فیصله وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او بې طرف فیصله کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته یو شان انصاف ملاوېدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډ کړل شوي دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوي دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوي دي. په دغه پوسټرو کې لولسه غوښتل شوي چې مصنوعي ذهانت والا میئر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسلې حل کړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوی چې هغه کسان تر ناوخته پورې ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي په دې کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په څلورو لکو نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پورې ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیات وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډېر زر اخته کېږي. دا نوي تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. په دې تحقیق کې شامل کسانو مشاهده تر شپږو کلونو پورې شوې ده. د تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدونکي کسان له ډېرو نفسیاتي ناروغو ښکار کېږي او نورې ناروغۍ هم پرې ډېر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان له وجې غورځېدلې دي. د بی بی سي د یو رپورټ تر مخه د طوفاني هواګانو له وجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر سلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوې دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی و او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هر ورځ تر 2000 نه زیات سیلګري ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګرۍ په صنعت کې تر ټولو مشهورو ودانو کې یو ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاهی گیٹ باندی لگیدلی فانوس را غورځېدلی وو. تاج محل شاه جہاں بادشاہ په 1453 کال کې خپل مرمر ممتاز لپاره جوړ کړی وو. تاج محل د سپین رنگ سنگ مرمر کانو نه جوړ دی او د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې په 1903 کال کې په نړیواله تاریخي ورثه کې شامل کړی وو. خو په دې وروستیو کلونو کې د فضائي آلودګۍ له وجې د سپین سنگ مرمر رنگ پیکه شوی دی. د هند حکومت د تاج محل په خپل زوړ حالت کې ساتلو لپاره ګامونه هم پورته کړي دي او د ودانۍ ګیر چاپیر کارخانو باندی بندیز لگولی دی. د دې ترڅنګ د کارپوهانو یو ډله هم د ودانۍ مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې فلم ریمپیج په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ریډی پلیئر 1 دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2008 کال کې نمایښ ته پر وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوې فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوې اوشنز 8 کې ټولې خزینه اداکاران راغونډې شوې او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د حسا کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو ساندرا بالک، کانت بلانچټ، اني هاتوی، ریحانا او نور کار کړی دي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. د دې فلم دویم ټریلر هم خپور شوی دي. فلم اوشنز 8 په جون په 8مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Now, Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident.
So
So you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
The diamond mine.
Yes, it's exactly right.
Or what? The Met.
In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it.
$16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot.
They've got every inch of this place covered.
This is the most sophisticated security in the world.
Helen, did
did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو سٹار وارز سټوري دی. دا فلم د سٹار وارز کې په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1998 کال کې شروع شوه او تر اوسه پورې ګڼ شمېر فلمونه وړاندې شوي دي چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو سٹار وارز سټوري به د مئی په 25مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم کجور می اٹ کې لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې د هند سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. په دې کې منوج پهوا، بینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي، نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه خار کې راغون شي. فلم کجور می اٹ کې به د مئی په 13مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، लगाओ एक एक पैसे का हिसाब.
चार चार टिकट है, कितने महंगे मिले, क्या हिसाब
बस
है?
हम सब कल सुबह मुंबई जाएंगे.
अरे तो क्या अभी दौड़े चले जाओगे?
आज रात के मुंबई के फ्लाइट का कितना हो जाएगा
और कल रात का और परसों रात का?
पैदल ही चले जाओ, मुफ्त में पहुंच जाओगे.
बताओ अभी तो जिंदा है, आ गया पूरा खानदान माता मनाने के लिए. मुझे पक्का पता था दौड़ी दौड़ी आऊंगी.
आलोक का जैसे ही फोन आया मेरे तो ऐसा दिल घबराया, मैंने कहा कोई हिसाब हिसाब मत देखो, प्लेन की टिकट कराओ. पता है दुगने दाम की टिकट मिल रही है. कोई बात,
चुप चुप हो जाओ दोनों बहने.
देखा तो न देखा,
फ्लैट का कुछ पता चला?
कुछ नहीं होगा देखो मेरे को.
هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې خود شوی چې هند په 1908 سال وختم کې په اولمپک لوبه کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبه کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بننا ہی ہے، ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش سے پیار کرتا ہے. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے.
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس.
ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که سه هم په قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او د بلوچستان په رستاپاتو او سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري، د خپل محنت او کوششونو په ترڅ کې یې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو، چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولی شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سهولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمه سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمني کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زکر کړل تاسو. ما د پېښور په پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی، هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ڈی اے ڈی باندې دی، دا یو ایکسچینج پروګرام دی، او په دې کې د جرمن ګورمنټ چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دا کې پاکستان هم دی، افغانستان هم دی. نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي، او د هغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي. نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي، د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي. ما هم دغه شان اپلای کړو، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي، او بیا د ډاډ یو بل کمیټي. نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشنو کې، نو دا نه پس بیا ری کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اویس احمد اویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي. نو موړې د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې، هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سټ کې نو غره شي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغې لپاره ډېر لازمي ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې. نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي، ځکه چې هغې کې بیا هغه ساینټیفک لینګویج چې هغه ته لږ اساني، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ دی هغه ورکولي، او په هغه کې کم از کم سکس بینډ یا سکس پوینټ فایو بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ په کار دی هغې لپاره ریکوایرمنټس دي.
اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي، او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس ښیي چې زه جرمني ته ځم نو زه ولې ځم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې، نو هغه کې به خپل یو لاجیک پاور کوي چې زه جرمني ته ولې ځم، ما ولې سلیکشن کړی د جرمني. نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغې نه تعویږي، بل دغه چې کوم ایکسپیرینس دی هغې سره لینک کوي، دغه چې کوم پښتانه هغه کوم سبقونه زده کړي کړي دي پاکستان کې هغې سره لینک کوي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم. نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا سی ریلیونټ ایکسپیرینس.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ سکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي، نو ځکه جرمن د روسپاتې سیمو جنکوز د کونکو ته ډیره ترجیح ورکوي.
په دې پوښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمي دي. نوموړی وایي
او جی که انګلیش اغي از د کلی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی ری د پاره ځکه چې بعض کسان داسې چې اغي ته انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کی دی یا مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسک لینگویج چې هغه ډیر زیات اهم دی ځکه چې په جرمنی کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي. نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کمزای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا اخلو نو هغه کې بیا ډیر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینگویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پاتې نه لري دا وجه نه دا شپږ میاشتې کورس دی. او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیگری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به ساين کوي چې نه پس په پاکستان ته لازمي دي چې کله ډیگری کمپلیټ شي. زموږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تللی شي او کتا سره دلته کې ښه اپورچونټیز ملایويږي په جرمنی کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي.
اویس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري.
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس موږ په 2017 کې ماته ستوي چې موږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه موږ پښتانه یو او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی. نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډیر زیات قابل چې د دغه سینې سره تعلق ساتي نو دی به قابل ځکه چې دلته کې زموږ د پښتونو ګریډ زموږ ډیر ښه راځي دا غي ریپورټیشن هم ډیر ښه جوړ شوی دی ډیر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې څنګه لته کې ډیر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې ښه کار کوي د کریټیویټي چې ښه کار کوي نو زموږ پښتانه د په قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي.
او اویس احمد زیات کړه په ډی ایډ سکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نو موړې هم په دغه سکالرشپ د مهال جرمني کې زده کړې کوي. په دې حق له نور معلومات هم درکو خو د یو لنډ د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره ته مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمني ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مهمه خبرې کړې. نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا مې کالج کې ما اف ای او کا بیا پیښور یونیورسيټي ترالو ما ایمس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک ایڈمنسٹریشن کو پر 2009 اور 2011 کی اور اس کرنٹلی ز ماسٹر کوما یعنی زمونگا دا پاکستان چی مونگا ورطا ایم ایس وائیو دلتا ورطا دی ماسٹر ہوئی زا اغا کوما پا پبلک پالیسی اور پا گوڈ گورننس کی چی کلا ما ماسٹر رو کو زا پا اما غا کال باندی چی کم کال باندی زا فارف شوم تی ما تا لیکچرشپ آفر شوم پا خپل ڈپارٹمنٹ کی نو اغا ما کنٹینیو کو نو زا ایجوکیشن سر دیر انٹس پاتے شوما بیا دا سی دو درې کال او شو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کوم ما ویل چې زلګه فردر سټډی وکم نور سکل امپروو کوم نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای دا د جرمن ګورنمنت سکالرشپ ته دې لما په فرست ټایم اپلای وکړ الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړو چې دې کې سلیکټ شو.
سلمان خان وای د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخته کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګورینو هر څه ته کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي مدا ایج فیکٹر عمر پکې چې دا ډېر غټ مسله لري نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی نو هغه دی الیجیبل دی نو کشپک کال ته شوی نو هغه الیجیبل نه مدا 15 کال دی تاسو ته ریلکسیشن درکړي چیر دې کې تاسو چې دې د دوران تاسو اپلای کولای شئ او کشپګو کال تاسو ګې پراغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې خو پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته او په انجینیرینګ کې او نور په ډیرو سینو سکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک اډمنستریشن شونه دی ډیرو کې دی غشته او د هر چا د پاره دی بیا بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی دی چې په اړه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړی وای یو تان چې په پاکستان کې و ډیگری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لړمنه خبر ور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړوګې پراولای ما چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غو دي ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه څه کار کولو، یعنی مونږه خلک په کور نه سی او مونږه انټرنشپ کوو نه چرته جاب لدا سی اخو دی خو جاب مونږه وایو چې مونږه ډیگری واغستنو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمني کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی.
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو، یعنی مونږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غراشي، د دې دلته دا شي نه د دې دلته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټڈی کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټڈی کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دنه دنه ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته د دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا ته هغه کې به ته خپل څه پیدا کې. تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسې دي دا را خبرې دي پکې او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چې هغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي. نو دا یو ډیر غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا.
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
یو خلک یو یو جبات یو بل سره ودریږو کی زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو اوخ کی خزر غواړو